درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالو په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د جرمنی ڈی پی ای خبری آژانس رپورٹ ورکوي چې په لزګونو هغو مجرمو کسانو کې چې په دې ورستوي کې افغانستان ته اخراج شوی د دریو رواني ناروغانو اخراج ناندري راپورته کړی دی. رپورٹ زیاتوي چې دغه درې افغانان د جرمنی په جنوب کې د رواني ناروغانو په روغتون کې ساتل شوی وو، خو د بایرن ایالت حکومت د خپل اقدام دفاع وکړه چې دوه اونۍ مخکې له لیپزیک څخه کابل ته په چارټر الوتکه کې دغه درې کس افغانان د اته او یا نورو کسانو سره یو ځای افغانستان ته واستول. د بایرن د کورنیو چارو وزیر یواخیم هرمن د پنجشنبه په ورځ وویل د بایرن د کډوالۍ ادارې چارواکي تل د اخراج په وخت کې د قانون سره سم عمل کوي او افغانستان ته چارټر الوتکه کې د ډلیز اخراج په برخه کې هم قانون پلی شوی دی. هغه زیاته کړه چې دغه کسان په هوایي ډګر کې د ډاکټرانو لخوا بیا معاینه شول او د پرواز لپاره مناسب اعلان شول، خو د دغو دریو کسانو څخه د یو تن پالون کې وویل چې که څه هم د اخراج شوي کس څخه د قانون په اساس غوښتنه شوې وه چې له جرمني ووځي، خو اخراج یې د هغه نظره غیر قانوني وو. د افغانستان د خبریالانو مرکز د پنځشنبه په ورځ رپورټ ورکړل چې په کابل کې څلور خبریالان او د رسنیو کارکونکو له زندانه آزاد شول. د ځوانانو رادیو مرستیال اسلام ګل توتاخیل او د بیګم رادیو خبریال احمد ضیا امانیار چې شپږ میاشتې مخکې بندیان شوي وو او دغه راز په کابل کې د رسنیز محتوا تولیدونکي شرکت پیکسل کارکونکي احمد نوید اصغری او مشتاق احمد حلیمی له دوه اونیو بند وروسته له زندانه آزاد شول. د افغانستان د خبریالانو مرکز د یادو خبریالانو او رسنیزو فعالانو د آزادېدو هرکلی کړی، خو وایي چې د دوی آزادي باید له پیله نه وای سلب شوې. د طالبانو حکومت د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د څلوېښتو میګاواټو لمریز برېښنا د تولید د پروژې کار پیل کړ. خبر زیاتوي چې ملا عبدالغنی برادر د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د پنځشنبه په ورځ د پروژې د پیل په مراسمو کې برخه واخیسته. د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت خبر پاڼه وایي دا پروژه د 28 میلیونو ډالرو په لګښت په 13 میاشتو کې پلي کیږي او د 126 میګاوولټ امپیر د یو سبسټیشن جوړول هم پکې شامل دي. تمه ده چې د دغه پروژې للارې څلوېښت زره کورنیو ته برېښنا ورسول شي او د محمد اغې د صنعتي پارک ستونزه هم حل شي. د رپورټونو په اساس افغانستان د خپل برېښنا 80% اړتیا له ګاونډیو هیوادونو ترلاسه کوي او هر کال سلګونه میلیونه ډالر د برېښنا په اخیستلو مصرفوي. د امریکا ولسمشر وایي وروسته له دې چې د ایران اټومي تاسیسات په نښه شول دغه هیواد ډیر بد چلند غوره کړی دی. ډونالډ ترامپ تهران سره د خبرو اترو د بیا پیل د امکان په اړه د پنځشنبه په ماښام خبریالانو ته وویل ایران ډیر بد چلند غوره کړی دی، د دوی اټومي وړتیاوې ویجاړې شوي، لمنځه تللي، دوی یې بیا پیل کولی شي مګر په نویو ځایونو کې. ښاغلی ټرمپ په خپلو دغو څرګندونو کې د ایران د فردو، نتنز او اصفهان اټومي تاسیساتو باندې په تېرې جون میاشت کې د متحدو ایالاتو هوایي بریدونو ته اشاره وکړه. ایران تایید کړی چې دغو تاسیساتو ته جدي زیان اوښتی دی. ډونالډ ترامپ څو ورځې مخکې هم ویلي وو چې ایران بد سیګنالونه لیږي او د تهران هر هغه هڅه چې د خپل اټومي پروګرام د بیا پیل کولو لپاره یې وکړي سمدلاسه به وځپل شي. او انوژ دستگیر د افغانستان د فوټبال پخوانی روزونکی د هلند د فوټبال د 13 کلنو ښکته لوبغاړو روزونکی وټاکل شو. خغلی دستگیر پرون پنځشنبه په خپل فیسبوک پاڼه کې ولیکل چې د هالند د 13 کلونو ښکته لوبغاړو د روزونکي قرارداد لاسلیک کړی دی. انوش دستگیر له 2013 کال نه تر 2022 کال پورې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکی وو. د خبرونو پای.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
او د حجرې جوړښت پیژنو. په تیر لوست کې د حجرې حجره مو پیژندله چې حجره د چا لخوا کوشش شوې وه، تاریخچه باندې پوسولو، همدارنګه کومې درې عمومي نظریې چې ورکول شوې وې چې د حجروي نظریو په نامه سره یادېږي، او تر نن ورځې پورې د دوو نظریو څخه ګټه اخیستل کېږي، هغه مو وویل. او تر څنګ مو یې مایکروسکوپ وپېژندې او ډولونه مو یې وپېژندل چې مختلف مایکروسکوپونو څخه د مختلفو کوچنیو ژوندیو اجسامو په مطالعه کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. نن ورځ راځو د حجرې یا ژوندکې جوړښت وایي چې حجره څه ډول یو جوړښت لري او خپل په جوړښت کې کوم ترکیبات لري. داخلي محتویات یې بهرني ټولې چې کوو تر بحث لاندې نیسو. زموږ او ستاسو درس به د دیارلسمې صفحې څخه تر اتلسمې صفحې پورې دوام وکړي. تاسو لکه څنګه چې وستنو په تیر سنفونو کې چې حجره چې ده ځینې ژوندي موجودات چې دي هغه یوازې له یوې حجرې څخه جوړ شوي دي چې د یونیسلولر په نامه سره یادېږي، او ځینې چې دي د یو څخه د اضافي حجرو څخه جوړ شوي دي چې هغه د ملټیسلولر په نامه سره یادېږي. دغه کوم ژوندي موجودات چې دي په دوی کې هم ځینې یې حقیقي هسته لري او ځینې یې غیر حقیقي هسته لري. چې کوم چې غیر حقیقي هسته لري هغه د پروکاریوت په نامه سره یادېږي. پروکاریوت چې دی خپله د دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې پرو د ساده یا ابتدایه او کاریون د هستې په نامه سره دی، په معنا سره دی. پروکاریوت د کوم ژوندۍ موجودات چې پروکاریوت حجره لري دوی هسته چې ده حقیقي نه ده، او د کوم هسته چې ده د خاص غشا په واسطه پوښل شوې نه ده. په دوی کې مایتوکندریا، ګلجی اجسام، رایبوزوم دا ټوله نه لیدل کېږي. یوازې په دوی کې نازکې رشتې لیدل کېږي چې دغه نازکو رشتو کې د دوی کوم ټوله پروټینونه، عضوي مواد چې دي په دوی کې په غیر منظم ډول سره پراته دي. او پروکاریوت چې دی حجروي دیوال هم خپل په ځان کې نه لري، او ډي ان ا چې ده د یو اوږد مالیکول په ډول سره پراته ده. حال دا چې په یوکاریوت کې د دې برعکس دی. او پروکاریوت چې دی موږ وایو د دې داخلي مواد چې دي هغه په پاشلي ډول سره پراته دي یا هم د تار په ډول سره پراته دي، او دوی کروم د حجروي ویش هم نه لري، او د دوی کوم تارونه چې دي هغه په کروموزومونو باندې د حجروي ویش په وخت کې نه بدلیږي. چې پروکاریوت په ډله کې د الک بکتریا او د یو بکتریا شامل دي. ورپسې راځو یوکاریوت. یوکاریوت چې دی د پروکاریوت برعکس، یو چې دی د حقیقي په معنا سره دی او کاریون د هستې په معنا سره دی. د یوکاریوت حجرې لرونکي ژوندي موجودات چې دی د دوی هسته چې ده حقیقي ده او د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی، او دوی د حجروي ویش په وخت کې بدلیږي، او د دوی انساج ټوله یو ځانته یو مشخص جوړښت لري، ځکه چې ټوله برخې چې دی د دوی د حجرو او یوکاریوت چې دی بیل ژوندي موجودات څخه نور ټوله واحد الحجروي او کثیر الحجروي ژوندي موجودات چې دی ټوله په چی کې راځي، په یوکاریوتا کې راځي. یعنی د دوی ټولو هستې چې دی حقیقي دي او د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دي، او د دوی داخل کې موږ وایو ډي ان ای چې د هغه په کوروي شکل سره په پرته ده. خلاص تاسې ویلی سو چې مایتوکندریا چې د هغه په پروکاریوت کې وجود نه لري او په یوکاریوت کې شته. همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم، کلوروپلاست دی، ګلجی اجسام دی، هستوي غشا ده، او دغه کوم جوړښتونه چې دي دا ټوله په پروکاریوت کې وجود نه لري مګر په یوکاریوت کې شته. که چیرې رایبوزوم ته راځو، رایبوزوم چې دی خپله پروټین دی چې په پروکاریوت کې چې دي وجود، رایبوزوم په غټ ډول سره وجود لري، او د میتوسس مرحله او همدارنګه حجروي دیوال هم په پروکاریوت کې نشته، مګر په یوکاریوت کې میتوسس مرحله هم شته او حجروي دیوال چې دی هغه په نباتي حجرو کې تر سترګو کېږي. ورپسې راځو د حجرې جوړښت، غړي او دندې وایو چې د حجرې په جوړښت کې کوم غړي شامل دي او دندې څه شي. حجره چې ده هغه یو مشخص دا کوم یوکاریوت چې دي هغوی ټوله د یو مشخص غړو لرونکي دي، او دوی ټوله د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوي دي. دغه ټوله حجرې چې دي د پروتوپلازم څخه جوړ شوي دي، چې پروتوپلازم خپله یو ژوندۍ مایع ته ورته جوړښت لري، یعنی ژوندۍ ماده ده. او موږ وایو دغه کوم یوکاریوت چې دی خپل په ځان کې دغه مشخصه برخې لري چې حجروي غشا ده، او په نباتاتو کې د حجروي غشا سربیره حجروي دیوال هم لري. بل د یوکاریوت ژوندۍ موجودات چې دي هغه سایتوپلازم هم لري او هسته هم لري. اوس نو راځو دغه کوم برخې چې دي په تفصیلي ډول سره ټوله پیژنو. لومړی راځو حجروي دیوال ته. حجروي دیوال لکه څرنګه چې مو وویل یوازې په نباتي حجرو کې لیدل کیږي. حجروي دیوال چې دی هغه د نبات سختوالی نبات ته چورکوي، کلک جوړښت ورکوي چې د خارجي صدمات څخه یې ساتي. او د دغه د حجروي دیوال په جوړښت کې موږ وایي کلک سلولوزي قند وجود لري. سلولوز چې دی خپله سوقیمته قند چې په تېرو لوستونو کې موږ لوستلی وو، او دغه قند چې دی د سایتوپلازم څخه تسول کیږي چې خپله په مړو موادو کې شمېر کیږي. او حجروي دیوال چې دی د نبات و حجرې ته یو ماین جوړښت ورکوي، یو سم جوړښت ورکوي او د دې ساختمان کلک ساتي. او حجروي دیوال چې دی خپل په درې ډول ویشل شوی دی، یعنی درې برخې لري. لومړی چې هغه لومړنی دیوال یا هم پرایمري وال دی، ثانوي دیوال یا سیکنډري وال دی، او درېم منځنی دیوال یا هم میډل لیملا ده. دغه لومړنی دیوال چې دی هغه حقیقي دیوال دی چې د سلولوز څخه جوړ شوی دی او قرار لري. او بل ثانوي دیوال دی. ثانوي دیوال چې دی هغه د لومړي دیوال دی چې دا هم کلک او ډبل دی او خپل په جوړښت کې سلولوز لري. مګر منځنی دیوال چې دی هغه لاملا چې دی هغه غیر سلولوز دی. او د دوی دنده چې دی هغه د مثال د انساجو په جوړولو کې د حجرو سره مرسته کوي تر څو حجروي غشا ته. حجروي غشا چې دی د ژوندۍ موجودات ټول حجرې چې دی هغه د یو نازکې غشا په واسطه ویشل شوی چې د سل میمبرین په نامه سره یا حجروي غشا په نامه سره یادیږي. دغه حجروي غشا چې دی ډېر فعالیتونه سرته رسي. دوی یوازې د حجرې ساتنه نه، بلکې د موادو انتقال د مثال د خارج څخه د حجرې داخل ته او د حجرې داخل څخه و خارج ته لېږدوي. دوی خپل په ترکیب کې حجروي غشا پروتین، شحم یا لیپید او کاربوهایدرات یا قندونه لري. او د شحمو کم جوړښت لري پکښې کې څو پورې دی. خپل شحم چې دی موږ وایو هغه په خپل جوړ دی او دوه برخې لري. دغه فاسفولیپید چې یو هایدروفیلیک ده چې هغه د سر خوا ده، او بل یې هایدروفوبیک دی. ورپسې راځو سایتوپلازم او اورګانیلونو ته. سایتوپلازم او اورګانیلو سایتوپلازم چې دی خپل یو نیمه شفافه غلیظه کلویدي ماده ده چې هستوي غشا او حجروي غشا ترمنځ پرته ده. او د دې کوم خالیګا چې د هغه موږ وایو د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د جوراردین سایتو لخوا چې سواله تعریف کړل سو په حجره کې ولیدل. د جوراردین چې وو هغه دغه نظریات چې و چې دا یو نیمه شفافه غلیظه کلویدي ماده ده وړاندې کړل. او د سایتوپلازم په داخل کې موږ وایو د کوم هستوي غشا یا هم اکټوپلازم د هستوي غشا شاوخوا برخه چې د هغه د اکټوپلازم په نامه سیدیږي، چې هغه د اندوپلازم په نامه سیدیږي، او د حجروي غشا داخله برخه چې د هغه د اکټوپلازم په نامه سیدیږي. نو سایتوپلازم موږ داسې هم تعریفولای شو چې سایتوپلازم هغه غشا مایع ده چې اکټوپلازم د اندوپلازم څخه چیکي جلکیه د اندوپلازم او اکټوپلازم پرې دوام لري، وجود لري. سایتوپلازم کې چې دی هم عضوي مواد او هم غیر عضوي مواد وجود لري، چې دوی عضوي مواد کې پروتین، شحم او کاربوهایدرات شامل دي، او په غیر عضوي موادو کې مثال موږ وایو اوبه، مالګه او نور مواد شامل دي. او دوی چې کله فزیکی بدلونونه مثال په سایتوپلازم کې فزیکی بدلونونه صورت نیسي، دوی نیمه مایع سول ماده چې د هغه په جامد مایع جیل باندې اړوي، او همدارنګه ځینی وخت جیل چې دی هغه په سول باندې اړوي. او د سایتوپلازم په داخل کې انکلوژن باډي وجود لري، چې دغه اکلوژن باډي چې د هغه کې خپل په دوه ډوله ویشل شوی ده، چې په ځینی چې یوې چې دی غیر ژوندۍ موجودات دي پکې کې لکه اوبه، خوراکي توکي او نور، او همدارنګه ورسره اورګانیلونه دي ژوندۍ اجسام دي چې دغه اورګانیلو په واسطه د خپل دندې چې کوي سرته رسېږي. ورپسې د سایتوپلازم او وروسته راځو اوس نو د دې ټولو اورګانیلونو چې دی هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو، د دې جوړښت پیژنو او اساسي دندې پیژنو چې دوی په حجره کې څه دنده سرته رسي. لومړی راځو اندوپلازمیک ریټیکولم ته. اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی په سایتوپلازم کې دا ټیوب ته ورته جوړښت لري او د تقریبا د هستوي غشا څخه وروسته تر حجروي غشا پرې دا دوام کوي. او اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی په ای آر سره هم شدول کیږي چې خپل په جوړښت کې وي دي چې یو ریټیکولم یا هم ګرانولر اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه سره دیږي او بل یې د صاف یا هم ای ګرانولر د اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه سره دیږي. دغه دانه لرونکي یا هم ګرانولر اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی یا هم رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې ورته وایي دا ولې دی چې دی خپل په شاوخوا باندې د رایبوزوم وړې وړې دانې لري ځکه نو د دانه دار په نامه سره یادیږي. او صاف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی یا هم سموت اندوپلازمیک ریټیکولم چې د ای ګرانولر په نامه سره هم یادیږي دی چې دی خپل شاوخوا د رایبوزوم دانې نه لري. او دغه دواړه چې خپل په منځ کې توپیرونه لری چې موږ وایو ګرانولر اندوپلازمیک رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د رایبوزوم په واسطه پوښل شوی دی مګر سموت چې دی یا سافت دی هغه نه دی پوښل شوی. دغه چې دی دانه لرونکي چې دی هغه د پروتین د سنتیز او د همدارنګه د ترانسپورټ لپاره کار کوي فټ د جوړولو لپاره کار کوي یعنی دا کم چې رایبوزوم پر شاوخوا لري د هغه اساسي دنده د پروتین جوړول دي او کم چې صاف دي د هغه اساسي دنده د شحمو جوړول دي. همدارنګه موږ وایو چې دوی چې دی په درف چې دی یا هم د نلرونکي چې دی په حجره کې پروتین ډیر تولیدوي لکه پانکراس او بل چې دی په سمو چې دی هغه به په ځیګر او عضلاتو کې ډیر موندل کیږي یعنی موږ کوم چې پروتین ډیر تولیدوي هغه اندوپلازمیک ریټیکولم دی او دوی په پانکراس کې ډیر وجود لري. او همدارنګه هغه ریټیکولم دی هغه په ځیګر او عضلاتو کې ډیر موندل کیږي ځکه چې دوی د هغو لپاره شحم آماده کوي. همدارنګه دوی ډیر نورې دندې هم سرته رسوي. او اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه موږ د ای آر په نامه سره هم یادوو چې خپل د ځانه دوی مختلف انزایمونه لري. ورپسې راځو رایبوزوم چې دی هغه یو ډول پروتینونه دي چې د اندوپلازمیک ریټیکولم همدارنګه د حجره په داخل کې په مختلفو برخو کې قرار لري او د دوی اندازه اساسي دنده چې د رایبوزوم چې دی خپل په انزایمونو جوړول دي. او خپل رایبوزوم چې دی د نیوکلیک پروتین په نامه سره یا هستوي پروتین په نامه سره هم یادیږي. ورپسې راځو مایتوکندریا. مایتوکندریا یو د اساسي جوړښتونو څخه ده چې په حجره کې قرار لري او د انرژي په تولید کې مهمه برخه اخلي. او دوی چې خپل په جوړښت کې 90% فاسفولیپید لري او مایتوکندریا کشتی مانند جوړښت لري. د دوی انرژي چې ده هغه د میټریکس په برخه داخلي برخه چې ده د میټریکس په نامه سره یادیږي چې دغه میټریکس برخه کې د دوی هغه کم انرژي چې ده تولیدیږي. همدارنګه دوی هم خارجي بهرني ممبرين اوټر ممبرين یعنی بهرني پرده لري او هم د ننني پرده لري چې هغه د انر ممبرين په نامه سره یادیږي. او د دې کوم داخل کې کوچني جوړښتونه وجود لري چې هغه د کریستیا په نامه سره یادیږي په میټریکس برخه کې. همدارنګه د مشوي مایتوکندریا چې د هغه هم انزایم ده او هم کو انزایم لري. او انزایم چې د مشوي یو پروتیني مالیکولونه دي چې د کیمیاوي تعاملونو چټکتیا لري پرته له دې چې خپل تعامل کې مصرف سي. او کو انزایم چې دی یو غیر پروتیني مالیکول دی چې د انزایم سره ځای کار کوي تر څو د کیمیاوي تعامل تر سره کولو لپاره مرسته کوي وکړي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع په اخري برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د یو کاریوت او پرو کاریوت ترمنځ توپیر څه شی دی؟ دویمه پوښتنه حجروي غشا څه ډول خاصیت لري او په ترکیب کې څه شی شامل دی؟ او دریمه پوښتنه د اندوپلازمیک ریټیکولم او مایتوکندریا دندې ولیکئ. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. پدې هلا چې ټول جوړ او غوښتمن به است. شرع لاس د ولسم ټولګي و دویم لاس ته نن روز راځو د مندل کوم او راست کې کوم خبرې چې وي هغه موضوعات موږ نور هم مطالعه کوو. په تېر لوست کې مو یوازې دونه وویل چې مندل خپل مطالعاتو کې کومې نظریې وړاندې کړې وې، همدارنګه د هغه قوانین مو پیژندل چې څلور قوانین یې درلودل چې هر قانون یې خپل ځان ته د یو موضوع په اړه په تفصیلي ډول سره خبرې کړې وې، د یو خاصیت پر اساس باندې یا خپل مندل چې کوم تجربې کړې د هغه پر اساس باندې هغه قانون وړاندې کړی و چې د هغه د جملې څخه لا آف سیګریګیشن و، همدارنګه لا آف انډیپنډنټ ازورټمنټ و، چې دا ټول څه کېدل د مندل په قوانینو کې راتلل. د ورځ راځو دغه کوم علیلونه چې دي، متقابل صفتونه یا علیلونه چې دي، بونت مربع ده، دغه ټول موضوعات چې کو تر بحث لاندې نیسو او زده کوي. زموږ استاد یې درس په ده اتمې صفحې څخه تر څوارلسمې صفحې پرې دوام وکړي. تاسو لومړی متقابل صفتونه یا علیل پیژنو. علیل مو په تیر لوستونو کې یاد کړ چې علیل چې دی هغه د دوو متقابل صفتونو څخه عبارت دی. مثال خبرې په مشنګو کې چې و دوه رنګونه و، یا هم د دې خاصیت دانی چې وي پوښي چې و یا ګونجي و او یا هم صاف و، یعنی دوه صفتونه درلودل. چې دغه دوه صفتونه د دوو جینونو په واسطه چې کیږي انتقالیږي، او دغه دوه صفتونه جوړه چې دته مشتي شوه یو جوړه علیل و علیلونه وایو. چې مثال موږ وایو دوه متقابل صفتونه چې راس د یو خاصیت ته پر د یو صفت ته پر هغه د چی په نام سره دیږي، د علیل په نام سره دیږي. عموما علیل چې دی هغه مثال په زینو کې موږ وایو دغه علیلونه چې دی یو پر بل باندې د خاصیتونه چې جلا اوسي. اوس مثال د دانی گنجوالی او صفوالی چې دی هغه د دانی پر رنگ باندې کوم د هغه سر موږ نسو مقایسه کولی، د هغه سر موږ علیل نسو ورته ویلی. اوس کچیر زشنه پر رنگ کې چې وو دی یا شنیوی یا ژړیوی، دوی دواړه علیل کېدلی سي. همدارنګه صاف او گنجی چې دی هغوی دواړه هم یو د بل چی کېدلی سي، علیل کېدلی سي. مګر شین رنگ او صاف دانی یو د بل علیل نسي کېدلی، ځکه چې یوې د یو صفت نمایندګي کوي او بل چې دی هغه د بل صفت نمایندګي کوي. دوی دوه جلا صفتونه دي، نو د دې پر اساس باندې موږ دوی دواړه علیل نسو ګڼلی. همدارنګه ژیر رنگ او ګونجی دانی چې دی هغه هم موږ په علیل کې نسو راوستلی. علیل چې دی هغه یوازې د یو صفت دپاره، چې مثال د یو صفت دپاره دوه خاصیتونه، یو خاصیت دپاره دوه صفتونه راغلي اوسه، هغه څه دی عبارت د علیل څخه دی. چې مثال صاف او ګونجی او شنه او ژیر چې دی دوی خپل په منځ کې موږ کولی شو چې وایو یو د بل سره څه جوړ کړی دی، علیل یې جوړ کړی دی. تاسو ورپسې جینوټایپ او فینوټایپ پیژنو. جینوټایپ چې دی هغه د نامه څخه معلومیږي چې دوی چې دی ارثي عواملو مجموعې څخه عبارت دی، یعنی په وګړي کې، په انسانانو کې چې کم یا په د ژوندي موجوداتو کې کم د دوی جینټیکي خاصیتونه چې دي چې د والدینو څخه و نوي نسل ته بل نسل ته لېږدول کېږي، د هغه څخه عبارت دی. په هغه کې ځینې کېدلی سي چې مثال دواړه غټ ای اوسي، یا کېدای سي یو غټ ای او یو کوچنی اوسي، یعنی په هغه کې غالب مغلوب دواړه خاصیتونه پکې کېدلای سي. هغه څه شي دی یعنی د دې جینونه مشترک شي چې کوم جینونه انتقال سي. مګر فینوټایپ چې دی هغه د ظاهري بڼې څخه عبارت دی، یعنی په کوم کس کې چې هغه ظاهري جوړښت ښکاره سوی هغه مشترک ښکاره کوي. اوس کچیر مثال ځینې کسان د فینوټایپ لاره، مثال ظاهري بڼه یو رقم اوسي، مثال دوه غبرګونی ورونه چې په چهره کې ورته اوسې د دې جینوټایپ کې داسې فرق ولري، یعنی یو کې داسې خالص اوسې او یو هم چوسې نه خالص اوسې. همدارنګه که چیرې جینوټایپونه ورته اوسې، جینوټایپونه یو رقم اوسې، هغوی کې داسې فینوټایپونه یو د بسخه، یعنی چهره یو د بسخه فرق ولري. دا چې سو جینوټایپ او فینوټایپ چې مثال یې موږ د هندي تور خوک د کاس چې دی عموما دوه جینوټایپ لري، دوه جینونه لري چې یو تور او بل یې سپین دی. خو عموما دغه کوم نسل چې د دوی لاس راځي هغوی ټوله دغه تور رنګ لري، چې په دې سره موږ وایو د دوی جینونه چې دي هغه مطلب تور او سپین هغه رنګ چې دي هغه جینونه چې دي د جینوټایپ څخه باس کوي. مګر فینوټایپ چې دي هغه د دوی هغه ظاهري رنګ تور رنګ دی هغه مشترک ښکاره کوي. ورپسې راځو د جینوټایپ او فینوټایپ وروسته د پونټ مربع وایو، یا هم په دې کې دته موږ د جینټیکي درک جدول هم ویلی سو دا چې و د لومړي ځل لپاره د یو بیولوژي پو چې د پونټ په نامه سره یادېدې د هغه په واسطه یو اسانه طریقه لاس مرمسته شوه چې د هغه په واسطه دوی کولی سي د دغه جدول یا د پونټ د سکوئر په واسطه د نسلونه چې کې معلوم کړي چې بیا وروسته دغه خپله دغه عملیه چې ده د پونټ په نامه سره یاد سوله. په دې کې چې دی مثال د عمودي چې دی هغه د یو والد او افقي ډول سره د بل والد خصوصیات پکښې کې راځي. عموما موږ وویل خصوصیات چې دی غالب او مغلوب په تورو باندې د الفبا په تورو سره ښودل کېږي چې دا قوس چې دی جدول چې دی څلور مثال چوکاټه لري چې په دا څلور چوکاټه کې دغه پورته د خاص څخه چې کوم خاصیتونه راځي هر توریې په هغه کم چوکات داخل کې چې کیږي لیکل کیږي او په افقي ډول سره هم چې وروسته په دغه داخل کې د دواړو جینونه دغه دواړو والدینو جینونه پکښې کې راځي او په دې سره د دې کم خاصیتونه چې دي کم خواص چې دي کم صفتونه چې دي هغه چې کیږي ښکاره کیږي چې آیا هغه به مثال کچیر د سترګو رنګ په نظر کې ونیسو مثال په پورتنی برخه کې نسواري رنگ ونیسو چې هغه کوچنی بیګانی اوسي او په افقي ډول کې شین رنگ ونیسو چې هغه غټه بیده میا زرغون رنگ ونیسو چې هغه چې ده غټه بی سره وشي اوس نو په دې کې غالبوالی او مغلوبوالی خو موږ ټول تیت رنگ چې دی هغه تر خام رنگ چې شي دی غالب دی نو په دې کې چې کم جینونه راځي په د هغو د نظر کې نیول سره به موږ ته معلوم سي چې دا کم نسل چې رامسته کیږي هغه به نسواري رنگ ولري او که سرګي زرغونی رنگ ولري دا چې دی په کرنه او مالداري کې د دې څخه په زیاته اندازه استفاده کیږي ورپسې راځو مونو هایبرید تزویج لپاره د پونټ مربع غانی وایو په دې کې مثالونه وایو مونو هایبرید مور ویل چې یو رګا چې اوسه چې مثال دی یو صفات لرونکی اوسه کچیر ز یو دوه نباته چې یو لوړ قد او یو هم ټیټ قد په نظر کې ونیسم کله چې موږ د دې لومړی نسل لاس راوړو موږ به وینو چې په لومړی نسل کې غټتي او کوچنيتي په څلور سره خانو کې راځي ځکه چې په دې کې چې دی مثال دا هغه چې چې د کله سره دغه کیږي لوړ قد چې دی هغه غالب دی نو لومړی نسل چې راځي هغه به چې سي لوړ قد ولري کله چې دویم نسل لامسته کو به خپل په منځ کې سره القا کړو په دا دویم نسل کې چې دی غټه تی او کوچنی تی دواړه قرار لري اوس نو په پورتنی برخه کې مثال په عمودي ډول او په افقي ډول چې کله موږ دغه دوه تی ګانې غټه تی او کوچنی تی سره یوځای کوو په پای کې چې کوم نسل موږ ته راځي په هغه کې به مثال موږ ووینو چې یو به خالص غټه تی اوسي د لوړ قد لرونکي یو به نه خالص اوسي چې یو به غټه تی به دوه دانې چې به یې هغه به یو غټه تی یو کوچنی تی چې دی نه خالص دی یعنی هم دغه کوم کوچنی تی چې دا کوچنی قد چې دی هغه پکښې مغلوب پاتې کیږي او لوړ قد پکښې کې راښکاره کیږي او یو دانه به چې دی په دوی کې کوچنی قد خالص کوچنی تی تی ګانې خالص راښکاره سي چې د دې نسبت تناسب چې دی هغه موږ په داسې نسبت په داسې ډول سره کولای سو چې یو پر څلور برخه چې ده هغه خالص لوړ قد دی دوه پر څلور چې دی هغه نه خالص لوړ قد لرونکی دی او یو پر څلور چې دی هغه بل چې دی کوچنی خالص قد لرونکی دی چې تناسب په داسې ډول سره دی چې یو دوه یو سره راځي یعنی عموما موږ تاسې ویلی سو چې دا کوم فینوټایپ چې راښکاره کړی دی کوم په ظاهر ډول سره چې دوی راښکاري دا خو یې جینوټایپ سو په فینوټایپ کې به موږ ووایو چې درې پر څلور چې دی هغه به لوړ قد ولري او یو پر څلور چې دی هغه به ټیټ قد لرونکی واوسي ورپسې دغه رقم که چیرې موږ نور مثالونه هم په نظر کې ونیسو موږ ته به د دوی کومه موضوع چې د هغه ټوله څه سي روښانه سي مثال که چیرې موږ د مونو هایبرید کراس کې د سترګو رنګ د انسانانو د سترګو رنګ په نظر کې ونیسو یا هم دا رنګ د موږکانو تور رنګ او سپین رنګ په مثال که تور او سپین موږک کله موږ سره یوځای کو موږ به لومړی نسل چې لاسته راوړو هغه به موږ ووینو چې هغه به ټوله تور رنګ لري کله چې ځکه چې په هغه کې به مثال سپین رنګ چې دی هغه کوچنی ای ای ده او تور رنګ چې دی هغه دوی غټې ای ای ګانې دي نو کله چې دی سره تزویج سي اول نسل چې راځي هغه به ټوله یو غټه ای یو کوچنی ای ولري چې سپین رنګ چې دی مغلوب پکښې پاتې کیږي او تور رنګ پکښې کې غالب راوځي کله چې دوی اف یو نسل موږ خپل په منځ کې سره تزویج کړو اف دوه نسل چې کله لاسته راځي په هغه کې به موږ ووینو چې یو خالص غټه ای به اوسه، یعنی دواړه غټه ای غانی به چې هغه به تور رنګه، دوه به چې ناخالص به وي، یعنی یو غټه ای یو کوچنی ای به خوغوی رنګ به هم بیا فینوټایپ به چې تور رنګه، مګر سپین رنګ به پکښ مغلوب. او عین حال کې کوم سپین رنګ چې مغلوب پات شوی هغه به هم راښکاره شي چې کوچنی ای غانی خالص سپین به اوسه. دا و د مونو هایبرید تزویج په د مثال موږ د پونیټ مربې په طریقې سره چې په دې سره موږ کولای شو کم نسلونه چې دي هغه په صحیح ډول سره چې کولا سره ورپسې راځو دای هایبرید تزویج. وایي دای هایبرید تزویج دی هغه د مونو هایبرید په نظر کې نیول سره موږ دا مطالعه کوو چې دای هایبرید کې چې به دې موږ مثال دوه خاصیتونه په یو ځای په نظر کې نیسو چې دا دواړو خاصیتونو کم دغه چې دی نسل چې دی دویم نسل یا لومړی نسل چې کو لاسر مثال خبرې کچیر موږ د مشنګو همې ګردوالی د صافو ګنجې جوړشته او هم د دې رنگ چې ژیر او شین رنگ دی هغه په نظر کې ونیسو. په دې کې ګرد دانی چې دی هغه په آر سره او ژیر د ژیر رنگ چې لري هغه په وای سره وشي چې هم ګرد او ژیر یې آر وای راځي. همدارنګه د دوی کوم مغلوب چې دی ګونجي دانی چې دی هغه په کوچني آر سره او شین رنگ چې دی هغه په کوچني وای سره وشي. په افیو نسل کې چې کله موږ دی خپل په منځ کې سره تزویج کړو موږ به وینو چې ټول ژیر رنگ بلري او چې شي به اوسي صاف به اوسي ګردي به اوسي ګونجي به نه. یعنی په دې کې هغه ژیر رنگ او ګردي دانی چې دی پکښې کې غالب او پاتسو ادوه نور چې مغلوب پکښې پاتې کیږي. په دې کې په موږ یو تنه کله چې دغه لومړی نسل موږ خپل په منځ کې سره چې کو تزویج کو لومړی نسل چې راځي هغه به ټول غټ وای کوچنی وای غټ آر کوچنی آر اوس کله چې دوی موږ خپل په منځ کې سره تزویج کو نو موږ ته به چې لا سره کې یو تنه سو. په دې کې به شپارس مثال امکانات لرو شپارس فینو ټایپ په کې کېدای شي ښکاره کیږي چې په شپارس کې به نه دانی چې دی هغه به ژیری او صافی اوسی، درې دانی چې دی هغه به شنه او صافی اوسی او دوه دانی چې دی درې دانی چې دی هغه به ژیری ګونځي اوسی او یو دانه چې دی هغه په پکښې کې ګونځي او شنه اوسی. یعنی په دې کې موږ ته ټول څه کوي نسبت په لاس سره کوي، یعنی ګردې او ژیری دانی چې دی هغه به نه پر شپاره سي، یعنی د شپار څخه نه دانی او ګردې او مثال شنی اول چې ژیری دی خو نه پر شپاره سو او که ګردې او شنی هغه درې پر شپارس دغه کوم ګونجی شری چې دی هغه درې پر شپارس. یوازې کوم ګونجی او شنی چې دی هغه به یو پر شپارس وي چې په دې کې د دوی شین رنگ او ګونجی والی چې دی دواړه به پکښې کې خالص اوسي. ورپسې د دای هایبرید تزویج وروسته راځو ارثي صفتونه. ارثي صفتونه چې دی هغه د یو نسل څخه بل نسل ته چې د کروموزومونو د پاسه کوم جینونه قرار لري د هغو په واسطه چې شي کېږي د مور پلار څخه د خپل نسل ته انتقالیږي، چې عموما په دې کې یو غالب او بل مغلوب دا کوم صفتونه چې انتقالیږي یو غالب یو مغلوب پکښې پاتې کېږي. عموما د دې د لارې د دغه ارثي صفتونو د لارې ځینې وخت ناروغیانې هم چې شي کېږي انتقالېدلی شي. عموما چې دی موږ دغه ارثي ناروغیان چې دی د یو نسل څخه بل نسل ته چې شوي پاتې شوي چې دا عموما په اکس کروموزوم پورې اړه لري، ځکه چې اکس کروموزوم چې دی هغه د ډېرو خاصیتونو مثال د ډېرو صفتونو انتقالوونکی دی. که چیرې اکس کروموزوم د مور مثال مور یو ناروغي ولري چې هغه اکس کروموزوم کې قرار ولري که زوی ته ورسي د پلار وای کروموزوم ورسي نو کېدای شي چې هغه چې سي په هغه ناروغي باندې، مګر که چیرې لور ته اوسي په هغه کې د پلار اکس کروموزوم چې ورسي هغه بیا پر د کوم بل اکس چې دی هغه چې راځي غالب راځي، یعنی کوم ناروغي چې د هغه پکښې کې مغلوب پاتې کېږي. چې دا چې دي ارثي صفتونه دي چې ډېری دغه د البینیزم په نامه یو نه جوړېده چې په هغه کې ماشومان شي ټوله سپین ورځې سپینې مخې سپین رنګ لري دغه ناروغي انتقالېږي. تاسو په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده جینوټایپ او فینوټایپ د مثال سره تعریف کړي. دویمه پوښتنه ده د پونیټ مربع واضح کړي. او اخرنۍ پوښتنه ده دای هایبرید څه ډول تزویج دی واضح کړي. ستاسو ټولو توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیه او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.
د آزادی میلمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې موزه فرشته سها کرکلای کومه د دې خبرونه میلمنه مو ل امریکا نه انجینر محبوبه اخترزاده را سره ده. محبوبه اخترزاده څوک ده، څه کوي او په څه کارونو بوخته ده؟ دا بلدینه وورو په پایل کې محبوبه جانې ډیره مننه چې څنګه بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستي.
ډیره زیاته مننه او خوشاله چې تاسو سره په خبرونه کې ګډون لره.
مننه محبوبه جانې. راځه پیل له تاسو وکړو چې محبوبه اخترزاده څوک ده، چیرته زیږیدلې ده او لومړنۍ زده کړې چیرته کړې؟
زه اف کورس د افغانستان یم. په افغانستان کې زیږیدلې، لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان په کابل کې ترسره کړې دي او وروسته لاغه کوم ټول چې یو مسافر شوی يم په امریکا کې، اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم.
د خبرونه په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړله، امریکا ته څنګه راووتئ، په د کډوالۍ راته وایي چې څنګه مو اراده وکړه، تصمیمونه وکړه چې له هیواد راووځي؟
کله چې زه په افغانستان کې هم پس له نومړلې زده کومه لپاره ډیر سخت و چې په هنتون ته تولاړ سم او الته درس وایم. ما خپل ذکر لري ذکر وختل چې په خارج کم هیواد کې تر سره کم زکه چې اندازه ما هدف وو، نو ما فول سکالرشپ پاکستان په بولیسیا باندې راغله. ما دلته امریکا ته خپل ذکر می په آی ټی کې تر سره کړلې.
په افغانستان کې د ذکر پاکلار ته وایم ابو جانې، چیرته د لومړنۍ ذکر شروع کړې، لیسا د چیرته خلاص کړه او بل اخره لوړ ذکر د افغانستان کې وکړې او مخکې دینه چې لوړ ذکر ته پایل وکړه او ته ل افغانستان؟
په کابل کې لوی شوی عمل ته زیږیدلې ما، عمل ته مې خپل مکتب وایلې د کونځي مېلته ولې دولسم صنف مېلته خلاص کو. الډی ریسټونز سره ځکه چې زه خو یو پښتنه خزه او هغه وخت کې ډی ریسټونز وی دی افغان خزه لپاره، نو هر هغه قدم چې ما خسته د تکړه لپاره باید ما مبارزه کړې وای. او بل بیا مې کله چې نمرانه د تکړه خلاص کړلې، نو هغه اول کال باندې راغلم امریکا ته او دلته به خپل ذکر شروع کړل. او درې کاله مخکې سید نه هم سنت کله سم سنت کوم ما په خپل ریسه باندې کار شروع کړی و چې دا وکولای سم دلته افغانستان کې می په هنتونې سوېلې نه ده.
ما په جانې تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویلې چې په تحصیلي بورسیه تاسو امریکا ته راغلی، نو د دغه بورسیه د لپاره څومره زحمتونه، څومره کار ته ضرورت چې تا باید افغانستان کې کړی وای؟ د یوې پښتنې جلۍ په صفت چې مخکې تا ویلې ډېر ستونزو سره تا مکتب یې لیسه خلاص کړه، نو دغه بورسیه چانس تا څنګه ترلاسه کړه؟ که دغه قصه را سره شریک کړې.
ما یو پانتون تدل ته په امریکا کې نه هم شریعت کې اپلای وکړله او هغه به ما ته سکالرشپ راکو، نو دا دولتي د افغان دولت لخوا نه و بلکې دلته د امریکا خپل پانتون ما ز سپانسر کړم. او زما قصه کوم قصه چې زما د کوم څوک شي زه یا ما کوم زیار او کوم زحمت چې ما استلې د لپاره ډیر پیرینګ و ډیر تا ډیر تا جالب و ډیر تا موټیویټ کولې چې دا څنګه تشویق شول، نو هغه وختل چې زه خپل تحصیل د دوه پانتون کې تر سره کړم، نو داسې ما خپل سکالرشپ ترلاسه کړ.
که د همدغه خپلې کیسې پاک لږ لنډ اوریدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډیر تشویق شوي چې راووتئ؟
زه چې افغانستان کې هم ماشوم او ما زما دوه خپې پولیو شولې، نو پولیونی ولې نو هغه لپاره زما کوم ستونزې چې وي هغه ماشوم توب نه شروع سي. هغه نو ورسته بیا دا ژوند او کوم ټولنه کې چې موږ ژوند کوو زه ورته دومره د قبول وړ نه و. ما زبې په کور نه سوای ځکه چې دې ټول ټولنه ته زیو شرم و ما، نو زما پلار جان زما دې ته حمایت کړي زما دې ذکر پاک لنو هغه به زما مکتب ته بولم راوستلم. نو پس لغه چې زه ل مکتب خلاص سمه د لپاره بيخي ناممکنه او چې پانتون تلار سم یو ما د لپاره فزیکی دې سخت او چې الته وګرځه الته کینه او بیا دې سخت. نو کله چې مکتب نه خلاص سم ډېر زیات ستړی و ما د ټولنه نه د درس نه خپل هدف ته نشم رسیدلای. ما د لپاره ډېر ستونزې وي. یو ښځه اوسي بیا کم فزیکلی مشکل ولري، نو هغه لپاره ما غوښتل چې په امریکا کې، که څه هم امریکا کې درته ووایم دلته داسې سره اوښنه باغونه نه دي، دلته هم باید ډېر زحمت وباسي. زه به زما زه نه وه باید انګلش مې یو کال ته کړی وای، وروسته له هغه مې باید پانتون شروع کړی وای. بیا موږ کمپټیشن او رقابت له ډېر های لیول که نه جیګ لیول زده کوونکو سره به هغو سره ځان برابر کړی وای، او مکتب کې کامیاب شوي وای، او پانتون کې کامیاب شوي، ښې نمرات هم لرلې. نو ډېرې ستونزې وي، مګر حداقل هغه امکانات ما کولی شو چې خپل تحصیلات ترسره کړم دلته، او دومره سخت نه و لکه څومره چې افغانستان کې و.
محبوبه جان، څنګه چې تاسو ویلې، تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستئ، د دغه کسانو د پاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق، د کورنۍ د غړو، د خپلو خپلوانو، د ټولګیوالو، د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي؟
ډیر زیات مهم دی. اوس په افغانستان کې د یو ښځې په توګه وزېږي، ډېر زیات ستونزې لري، دا خو موږ ټول ته معلومه ده. او بل دا چې بیا ته فزیکي مشکل ولري او د ټولنې یا د کورنۍ یا د خپلوانو حمایت ولري، دا بیا ډېر زیات ستونزې مني. نو ډېر زیات مهمه ده د یو انسان کاغه ښځې کاغه سړی چې د هغه حمایت وسي، هغه سره همکاري وسي، ځکه هیڅوک هم نه غواړي چې یو تکلیف ځان ته انتخاب کړي. هغه چې بیا کېږي نو د کورنۍ په خصوص د مور پلار حمایت ډېر زیات مهمي. نو هیله ده چې هغه څوک چې داسې څوک په کور کې لري ډېر زیات حمایت یې.
ما وجانه د ځوان په سختیو کې، خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر کړ، په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته انګیزه درکوله، تاسو یې تشویقولی چې لا هم نورې زده کړې وکړي، او تاسو یې تر دې پورې رسولی یاستئ؟ یعنی هغه کوم ټکی و، کوم څه و چې تاسو ته یې دغه انرژي درکوله چې تاسو مخته لاړ شئ؟
مخبل ځان پیژندو، مخبل لیاقت پیژندو، کوم ستونزه چې ماته راغلی وای یا کوم ستونزه سره زه مخ وم، هغه ما نه انتخاب کړی، مګر تحصیل خو جوان خو تحصیل زما هدف وو، او دغه خپل هدف زه ډېره زیات تشویق کولم. او بل دا چې زه په مکتب او په پوهنتون ډیشن کې ډېره ښه وم، او ما د پاره همدغه راتلونکی وم، دا ښه راتلونکی راکوه، نو دغه زه ډېره زیات تشویق کولم. او بل دا چې داسې به ماته چا ویلې ته نشي کولی، او داسې نورې جنکۍ موږ سره وي چې هغو په بدن روغې وي، او د کورنۍ حمایت نه درلوده. هغه زما یو ملګری و، پلار یې ډاکټر و، نو هغه مې مکتب ته نه پرېښودله، او زما پلار هیڅ درس نه دی ویلی، هغه به ما سره ډېر همکاري کوله. نو دغه ډفرنسز چې ول، دغه به موږ زه تشویق کولم چې اوکې، ضرور نه ده چې یو څوک ډېر های لیول وي، مګر چې بیا ذهن پې ښه نه وي، هغه بیا نشي کولی چې چیرته هم ورسیږي. نه، ما خپل ذهنیت او خپل هدف ډېر زیات تشویق کولم.
د مسافرۍ د لومړیو کلونو پاک لکاره ته وایي چې څنګه مو تیر کړې، هغه لومړۍ شپې ورځې د کورنۍ نه لري، او بل دا چې کله چې راووتئ امریکا ته، دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه را پیدا کړه، خصوصا د ځان پکله؟
اول ورځ کې ډېر سخت و، یو رقم سر مې را باندې تاوېده چې څه شي وکم، کوم جنې شروع کوم، څه رقم وکم، چا نه مشوره واخلم، په انګلیش هم نه پوهېدم، په ټیکي انګلیش نه پوهېدم، ډېر راته سخت و چې دا څنګه چا سره خبرې کوم، په چا اعتبار وکم، آیا اعتبار وړ خلک شته که نه. مګر زه ډېره زیاته خوشحاله په دې وم چې زه ډېر ښه پوهنتون کې وم، او هغه کې ډېر ښه خلک و چې ما سره همکاري کوله. او بل دا چې دلته امریکا ټولنه یو کار ډېر ښه ده، چې کته غواړي پرمختګ وکړي، که څه هم دلته ستونزې شته، دلته ډېرې خبرې شته، داسې نه ده چې هیڅ مشکل نه سه ته کولی شي تحصیل ترسره کړي، مګر یو کار چې ډېر ښه ده، که غواړي پرمختګ وکړي څوک دې مخه نه نیسي. هغه که هر څومره، که هغه په درس کې، که هغه په بزنس کې، که هغه په شخصي، که هغه تجارتي، هر څه چې هغه کې ستا مخه څوک نه نیسي. مګر افغانستان کې داسې نه و،
په امریکا کې مو د ټیکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې کړې دي، د خپل زده کړو په اړه راته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړله، دغه د ماشومتوب نه ځینې کسان له یو فیلډ یا یو برخه سره علاقه لري، تاسو هم له دغه برخه سره له ماشومتوب علاقه درلوده یا هم کله چې هلته لاړلې محیط مو ولید بیا مو دغه رشته انتخاب کړه، په دغه اړه راته وایي.
زه چې په کابل کې ولستم سنت کیو ما یو ملګری می و دلته د شیکاګو، نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم هغه ما ته یو کمپیوټر وخت یو لپټاپ را ته وخت چې شی با لپټاپ، نو دا زما هیڅ زنواته چلانول مې نه سو اف اون کول مې نه شو، نو دا مې وخت د رته وخت ست دا مې مخ کیه او ایران به پاتون چې دی باندې زستو کوم هغه وخت کې انټرنټ د شیان دومره ډیر نه و، نو بیا چې انټرنټ ته ما شي کړم چې انټرنټ څنګه یوز کیږي او څنګه به تاسو استفاده وسی، نو زما ورولر ماته انټرنټ حال کو چې کله مې کمپیوټر چالان کو ما د پاره داسې ورسې خلاص کړ، داسې یو اپورتونټی داسې یو امکان خلاص کو چې ما ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو، نو هغه وخت نه ما ډیر زیات علاقه له کمپیوټر سره پیدا شو، نو کله چې امریکا ته راغلم زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړه وکړم، بیا مې ډیر آپشنونه ډیر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې، او اول کې بیا آی ټی سپیشلیست وم، وروسته مې له یو بلې کمپنۍ سره د آی ټی سپیشلیست په توګه کار وکړو، او بیا زما د کمپیوټر سکیورټی یا د کمپیوټر امنیت ته ډیر علاقه ده، ځکه چې که څه هم ډیر زیات خدای ډیر خدای ان کولای شي چې ډیره ښه استفاده ترې وکړي، مګر بیا چې امنیت ښه نه وي کنه چې خپل ځان په خطر کې واشي هغه بیا خوان نه کوي، نو هغه لپاره ما سایبر سکیورټی بخش پکې انتخاب کړو، اوس مهال دلته په ارجنټین کې په سایبر سکیورټی کې کار کوم.
محبوبا جان څنګه چې په افغانستان کې تاسو هم خبري یاستئ د ټیکنالوژي برخه او یا هم کپټول کې د انجینری برخه وایو د خزو او د جنونو د لپاره یو قسم ته لا تر وسه پورې هم منل شوی نه ده، او د سی ورشته ده چې صرف ډیر خلک په دې باور دي، اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مختبوز یو جنونو باندې دغه رشته د مختوړلو باور نه لري، د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایئ؟
دا زنه پیغام چې دا عقاید لکم دی راغلي چې دا مشخصه رشته دی سعودي وي او دا د خزي وي، او په افغانستان کې نسته دونه انجینران، ځکه سم دغه ورته ویل شي و چې خزي کمپیوټر کې نه دي، خزي په انجینرینګ کې نه دي، خزي پلانه کې نه دي، نو دا دا غلط خبره ده، ما خپل انجینران زما ډېر ملګري دي چې هغه کمپیوټر کې تاسو سره د اوس مهالم زه څو نفر سره چې کار کوم ډیرې ښځې دي، زما په کمپنۍ کې ډیرې ښځې دي او ټول انجینران او ډیر لوی تحصیلات لري، نو څنګه چې دا د کوم راغلې دا او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو، او زه غواړم چې یو مثال پاتې شم، یو مثال یم چې هغه ښځې چې غواړي چې انجینرینګ او کمپیوټر ساينس او نورو ساينسي بخشن ته لاسرسی ولري ډیر اسانه کار ده، او په علاقه ورته لري دفنلی رسیدلی سي.
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه یې کړی د دغه رشتې په انتخاب کې یا په مختوړلو کې کله چې تاسو غوښته دغه رشتې انتخاب کړی، کورنۍ سویلې په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره خو مخامخ نه وي؟
نه، مخالفت سره خو مخ نه و، ما خو زما پلار ډیر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټر سم یا زه استاد سم درس ورکم، نو دا زه ویني نه ډیره یریږم، ما پلار ته ویل زه کواړی هره ورځ مې زه ویني ډاکټر امې که زه ډاکټر نشم کېدل، نو وروسته یې کوم شی ونه ویلې، نه کورنۍ کې کوم مخالفت نه.
که د خبرونې په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ یو یا هم کډوالۍ خبرې وکړو، په امریکا کې تناژوند کوي که کورنۍ هم در سره سته؟
زما له کورنۍ دلته ده او نور په افغانستان کې د کابل کې.
محبوبہ جان په افغانستان کې وس هم ډېر انجونې دي چې له فزیکی مشکلات سره لاس ګریوان دي، لا تر وسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي، خصوصا انجونې کپټول کې وي، هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو د هیواد نه بهر راوتی یاست او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي، ایا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې د نننه له دغه سي قربانیانو سره یا له دغه سي کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي همکاري وکړي، یو یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو داسې کوم کار کړی دی؟
متاسفانه نه، ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د بخصوص سوق د پولیو قربانی دي سره تماس نه دی نیولای او نه پیژنم داسې سوق. خو په کل کې مال خو سره ډېر همکاري کړي، هغه سره مې اپلیکیشنونه پانتون لپاره ډک کړي، هغه سره مې همکاري کړي چې څنګه کولای شي یو بنسټ ځانته په دې هېواد کې کیږي، هغه سره مشورې کړي، خبرې هم کړي دي. دې شانه باندې ما ډېر زیات بحث کړی له خو سره، له دوستانو سره، له ټولو سره، مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسي نه درلودله.
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې خزینه او سره په ارتباط کې یاستئ، د خزینه او په برخه کې فعال یاستئ، که د خپلو فعالیتونو په اړه راته وایي چې په افغانستان کې خزینه او سره څه فعالیتونه لري، په کومو برخو کې مو ډیره مرسته کړې؟
ما افغانستان د غټ همیشه پورته کړی ده، همیشه د لپاره مې د افغانستان غږ پورته کړی، ځکه غواړم هغه ښځو لپاره غږ وسم، څوک چې غږ نه لري، څوک چې امید نه لري. او منګه هم لم د سیستم سره چې په افغانستان کې وو، مخصلو تحصیل له لحاظه ډیر سخت وو، کاري له لحاظه ډیر سخت وو، خو زما پیغام همیشه خو ته امدا ده چې دا نه پاتې کیږي، همیشه پرمختګ راځي، همیشه تاسو خپل هدف او خپل کم مخاصل لري هغه ته ډیر زیات زیارو باسي، ان شاء الله چې هر هغه څه چې دی هغه پاتې شي.
محبوبہ جان، په دغه کومه رشته کې چې ته کار کې او په دغه برخه کې تاسو زده کړې کړې دي، څومره ځان خوشبخت او خوشاله احساسې چې هغه رشته ته کامیاب شو، یا هم په دې وتوانې د هغه برخه کې زده کړې وکړې او اوس لګیاي کار پکې کې، کومه رشته چې ستا لمشومتوب خوښه ده؟
زه هر سهار چې له خوب راځي ګم ډیر زیات شکر گزارم چې زه کولای سم خپل کار تر سره کړم، زه کولای سم خپل کور ولرم، خپل دوستان ولرم، او یو راحت ژوند ولرم. نو زه په دې ډیره زیاته شکر گزاره یم، او هغه تر څنګ زه غواړم چې نور کارونه هم تر سره کړم. مخکې مې لکه چې درته وویلې چې زه غواړم خپل تجارت شروع کړم، او همدې کمپیوټر کې، او یو ورځ نه یو ورځ انشاءالله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان ښځو لپاره.
محبوبہ جان، راځه په دې وغږیږو چې که یو ښځه او په ټوله کې که یو انسان یو فزیکي مشکل ولري، خو نورې داسې برخې شته دي چې دوی پکې ځان ورسوي، په کور ناست دوی کولی شي ځان ته عاید ولري، دوی کولی شي کار وکړي، دوی کولی شي ژوند مخته بوزي، تاسو دا اوس لګیا یاستئ په همدغه فعالیتونو باندې مصروف یاستئ، اوس هم خپل ژوند کوئ، په خپلو پښو ولاړ یې، مستقل یاستئ اقتصادي لحاظ نه، اجتماعي لحاظ نه، د چام رست تار نه یاستی، نو که په دې اړه وريدونکو ته وایي، خصوصا هغه کسانو ته چې لژن نه امید دي او یا له دغه فزیکی ستونزو سره مخامخ دي، او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګي او یا هم دا چې نور باید دوی سره مرستي وکړي، تاسو څه وایئ لری؟
هغه موږ یو مشهور متل لرو کنه چې هر تیارې پسې رڼا ده، او فزیکل ستونزا هر څوک لري، کاغه نه پیګم جګېدلای نسی کې نه ستلای نسی، دا ستونزا کوم خاص ده، دا چې ذهنن تاسو آماده اوسئ، ذهنن تاسو خپل ځان آماده کړئ، هر هغه کار چې وړئ هغه امکان لري، او همداسې ذهنیت هم باندې کار وکړئ، کوم هدف دی، کوم هدف چې لرئ هغه لپاره زیارو باسي، انشاءالله چې یو ورځ ورته رسیږي.
مننه محبوبہ جان، د خبرونې په دې برخه کې کا د خپل د ژوند یو ښه خاطره، یو شیرین خاطره را سره شریک کړي، چې کله ته ذهن تراولې یو یا کله د را یادې کې د خوشاله احساس کې، هغه به کومه خاطره؟
زما لپاره او دې ځای په شي خاطرې لرم، زما لپاره ښه خاطره دا دی چې ډېر داس خلک ویل چې زه به له پوهنتون نه فارغه نه شم، هغه هم بیا په امریکې کې، نو اس یو خوب دی. نو کله چې زه له پوهنتون نه فارغېدلم، زه په ډېرو ښو نمراتو فارغه شوم، زما پلاجان آنلاین ناستو زما یو ملګری ورته په واتس اپ کې کال کړی وو او هغه ناستو هغه ولید. نو زما لپاره دا ډیره خوږه خاطره ده چې هغه وکولی شي چې زما هغه کامیابي په خپل سترګو وویني او دا زما لپاره ډیره لویه او ډیره خوشحالۍ خبره ده. همیشه چې فکر کوم مسکا مې خولې ته راشي.
د دغه کامیابی رسیدلو د پاره حتما سخت او ترخی شیبه هم تا تیر کړي که امکان ولري او ته په زوريګ نه دس یو شیبه چې واقعا ته نه امید کړي او سی وی هم تا ته ډیر سخت تیر شوی هغه سره شریک کړي.
ډیر سخت چې تیر شو را باندې هغه وخت وا چې یو ورځ دل په مکتب نه راووتلم او پلار ته مې پتام هم چې پلار مې راشي. نو یو موټر خلک زما مخې ته ودرېدل او دې سخت توهینې ما ته وکړه چې ته ګرځېدلی نه شې، ته ښځه یې، ته په کور کې نه، ته ولې راغلې؟ نو هغه ورځ ما وویلې چې زه فکر نه کوم چې دې مکتب ته به نن نوره راشم، ځکه ډېره زیاته یې خفه کړمه. او هماغه ورځ مې هېڅ نه هېرېږي چې هېڅ داسې ګناه ما نه وه کړې، مګم ډېره زیاته توهین شوې وم. مګر بیا الحمدلله زما ډېر ښه پلار دی، نو هغه بیا زه ډېره زیاته تشویق کړم، هغه خبره راباندې هېره کړه، خو هېره شوې مې نه ده تر اوسه پورې.
ژوند د اوس څنګه تیریږي؟ څومره راضي یاستئ د ژوند نه؟ او دا چې اوس تاسو ویلې کورنۍ هم در سره شته دي، اوس شپې ورځې څنګه تیریږي؟
اوس ښه دی، اوس ډېر ښه دی. اوس غواړم چې نورم په خپل هدفو کار وکړم، غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم. اوس نو هغه تحصیلي او هغه اوس دا ځای او دا کم ځای کې سو یم، دیزه کې عادت شوی یم، نو غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم. خو مګر هغه وخت نه چې راغلی وم هغه وخت نه ډېر ښه دی. او هر هغه څوک چې ستونزه لري، نن سبا خو موږ ډېر خلک مسافر شوي دي، دا وخت به تیر شي، دا وخت به ډېر ښه وختونه هم په لاره دي چې تاسو کولی شئ چې هغه ته امید ولرئ.
محبوب جان، که دا راته وایي چې د راتلونکو لپاره، د افغانو ښځو لپاره، د افغانو نجونو لپاره چې اوس په افغانستان کې له ډیرو محدودیتونو سره دوی مخامخ دي، خصوصا د زده کړو په برخه کې، تاسو د یوې افغانې فعالې په حیث د افغانستان نه بهر ژوند کوي، په راتلونکو کې داسې کوم پلان لري چې د نجونو سره یا د ښځو سره په هغه برخه کې چې تاسو پکې کار کوئ مرسته وکړئ، او یا هم داسې کوم پروګرام یا داسې کوم پروجیکټ تاسو په لاس لرئ؟
دا زما ډیر لوی هدف او زما همدغه امید او هیله مې همدا و چې زه افغان ښځو سره مستقیم کار وکولای شم، په خصوص په ساينس کې، په آی ټی او په ټیکنالوژي او په دې شیانو کې. متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن شوی دی، مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم، او د کومې ښځې چې کور کې دي ناستې او وکولی شي چې آنلاین درس ووایي، همیشه زما همدا هدف و، او انشاءالله چې یو ورځ به ورته رسېږم.
کله مو پلان کړی چې بیرته ورشي وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي، خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړې کړي دي، په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي او هلته بیرته خپل په ژوند او یا خپل کارونه هلته مختبوځي، په دې اړه مو کله فکر کړی؟
افغانستان زمونږ خپل هیواد دی، که هر ځای کې وسو بیا هم هغه زمونږ هیواد دی، او هلته تلل زما حق دی، زما هیواد دی. نو بالکل ډیر زیات مې پرې فکر کړی دی، افغانستان ته به حتمن زما، او بل چې کا موقع برابر وي زه به افغانستان کې دغه خپل رشته کې حتمن کار کوم، خو اوس مهال زه دومره امکانات نه وینم.
په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې د خزو څومره کمبود تاسو احساسوي؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې انجونې او خزې په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي، ډیر زیات کار کوي، زده کړې کړې دي، خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر له پخوا راهیسې او حتی په شلو تیرو شلو کلونو کې هم مونږ له کمبود سره مخامخ په دغه برخه کې. نو څه فکر کوي چې افغانستان دغه رشته ته یا هم دغه برخه ته څومره ضرورت لري؟
ټول هیوادونه په ټکنالوژي ولاړ دي او ټکنالوژي چې دا ټول خلک سره یو ځای کړی دي، نو افغانستان کې ډیر زیات ورته ضرورت دی. او متاسفانه ډیرې کمې ښځې به ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، او نو ډیر زیات لوی ضرورت ده ټکنالوژي ته په افغانستان کې. که هغه په عموما خبرې وکړو، هغه مکتبونو کې زموږ ټکنالوژي نشته، پانتونونو کې نشته، ټول شیان هم پخوانی سټایل ده. نو ډیر زیات ضرورت ده، او هغه خو بیخي ورته نه ده شوی، په خصوص د 15 کلو کې د اخرو کې چې اتا اوس څوک هغه خپل مکتب هم نشي خلاصولی، ښوونځي ته تللی نشي، نو
ډیر زیاته مننه محبوبه جانې چې مونږ ته مو وخت راکړه او مونږ سره د ازادۍ میلمه په خبرونه کې میلمنه ولی او مونږ سره مو د زړه خواله وکړه. کور مو ودان. قدر مون اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې مونږ سره د خبرونه تر پای شیبو پورې مل وی.
ډیر زیاته مننه.
ازادي رادیو 24 ساعته له تاسو سره ده.